راپورونه لخپل وی پانو لري کړی. کریمیا ریالیټی هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې حمله د منولو نه ده، خو ټینګار وکړ چې هیواد به له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلام مشورې لپاره خپلو پلازمنو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного
Бошля Урпай Толені Гуалуче де Вецангрі ау нові просели Мхеде Україн та фаурі гарі ту барпі Бош де Толу Шарикану Че ла Мош Сара Валарді Манен Дую Хоз Мош Хараф ла Толу Урпайану Сара Явзай Валайде تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو. ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکېچ بلل کېږي، تر اوسه له 422,000 ډېر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مال مال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی هما په عشق پی ایچ ډی کړی دی.
لا سندرغاړي عبدالروف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان ما دل دې پکړې کړ په خوا د هنرمند سره چاچش کړې چې اوس وي.
افغان شاعر دیا سنگ انجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس یې هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي. راسره
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه دا اقدام کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دا بندیز د امریکا متحدو ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوی دی. کابل کی ملی گالری بیرته پرانیستل شو. د دې گالری د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستي وه. د ملی گالری د پرانیست په مناسبت په دې گالری کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانیستل شو. د گالری او نندارتون د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشت 21مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وی، مثال هغه کستونزې وی، محرومیتونه وی، یو فکر وی یا یو بیقراری وی، کیدای شي نور عوامل هم وی. ستاسې د شاعری عامل څه دی؟
رحمان بابا وای چې دا حدود د شل درد دزګیر وای خيجي کني څو د رحمان له شاعرای. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وی کنه، یا مثلا تراژیدی وی، غمونه وی، اندېخنی وی، یا مثلا نور د غشانتی مثلا رومانی پیخي وی چې سړی مین شي، یا د وطن مین شي، یا د حسن متاثر شي. خامخه اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله د سیو پیخ په لکی کې شي، یا د حالات د سیو چې تراژیدی خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپره خکته پورته کړي او زړه کې نن یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که داره ته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوي کومګ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نور علوم او څنګه پیټه د شعر په وګغدو آیا شعر دا بار وړلای شي
مختنه د پزای د خو هوا څو کومګ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو خوشحال بابا او ګورو رحمان بابا او ګورو یا کاظم شیدا او ګورو یا نور مونږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو هغه د سینې د چپکت غزل لیکل ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا باڼو ته لیکنې کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی هغه واز نصيحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه باري هم دې سیم په نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلې شو به یادولې شو خو صرف دا چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ روماني خبر دی په شعر کې کول شو حماسي خبر هم شعر کې کول شو خو صرف دغه د پاره صرف دا چې شاعرانه کو کوم تاسو ګورو رحمان بابا ته وګورو کنه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر کزین وسنی نقدان نقد ور باندې کې چې زیاتره نقدي خبرې کړې دي همدغه وعظ او نصيحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیب انداز باندې کړی دی چې هم شریعت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا شی و خبره مثلا په یو بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یو غنټه تقریر کې زخپل یو غنټه تقریر شو کوم حج رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصيحت په دا دنیا دا خبره زه په یو غنټه تقریر کې نشم را کنټرول ولې نه شم راغونډولې او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لګو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر ته وایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بے لتامی که په بل د زړه تسل شي بے لتامی که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دی ځای په ځای راګول شي او نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وي نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي غل هلشی بریالای چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تور سترګې تور یارا توروي خو تور سترګې تور یارا ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد سی وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړې معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصيحت سره وي هغه شعرونه خوښيږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصيحت رنگ پکې غالب وي ستاسو په شاعرۍ کې هم نصيحت ډیر دی کلک
هم دغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر الحکمه او د بل باندې و ان من البيان لسحر بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروري نه دی زوایم چې مولا په منبر باندې ناس وي خبره چې هغه په واس کې کیدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو ما خو د شعری موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څل چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم نو شاعري مې خلکو دپاره ده او واز نصیحت مند خلکو دپاره ده نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په کوټه کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د دن خپل امیر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولی کار سی وایي. هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه ده کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه ده کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کوم دغه شانت یو څه ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده، دغه کانه په ما زړګی کړی ده، او چې می قبوله ملنګی کړی ده، یو چا له ما سره غلطی کړی ده، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل می دی یو خدای بندگی کړی ده، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو می خانی کړی ده، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی ده. او وخت برازی خلق بداسی وای تو مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیت ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله. او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
دا افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم وژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه په کندهاری موسیقي رنگین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې، او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. لا عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دروف کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه او نرمندي چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلی کنداری شراغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته، لیرې دي که نږدې دي، که په خارج کې دي، که په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کومې احترام، خپل سلامونه، خپل نیکې هیلې تقدیموم.
پخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اوله سندره په مشرقي لېسه کې، په کندهار کې مشرقي لېسه، دا ترانه په هر مکتب په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا دا خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دی. په دا کراري سوي وو هغه یو رقم خپل یونیفورم درلود، تور نیکران وو، دا سپین انګیاو وو، دا زرغونې پټۍ مو درلود. عباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار اشنایانو روانې پیر شو، دا فامیلي سره پېژندلم. عباس دا خندن مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سر وس بېخي پیر عمر تېر سوی دی، تقریبا تاسو خو پنځه لسیزې وویلې، د پنځه لسیزې مې ډېر کېږي. هغه زه دولس جلس کالم اوس دا بیا کالم.
عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان وه، په دې کې مو له کومه یو سره ډېرې
اړیکې؟ عبیدالله جان هغه وخت نه و، هېڅ نه و، نه چا نه پېژندی، نه پیدا سوی. شاه محمد کندارۍ و، سید محمد و، دا آغا محمد و، دا مشهور خانی دا و، دا دوه درې.
خپله لومړۍ سندره مو په یاد ده چیرې او څنګه مو وویل؟
ولا لم ری سندر او ما فاجیشن کې ویل لم لنه د پیا د پر اډو کې چې ملا وویل هغه نو زه بیردم خپل نوم یې نه دی ورکړی، د ظلمی کنداری په نامه مې ویل ده. بس چې مال دا کور فامیل خبر نسی، داسې د دوستانو سره ولاړم، یو سندر و اول سندر هغه مې وویل پر اډو کې نشر شوی دی، یو پلات و بیا به نو هم ورکه بیا ما هم نه دار ویده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زه راغلم، لکه چې اته نوي اوس نو څلېویشت کاله لکه چې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویا ویمه، نو بهبې میاشتې دې خواته یو خواته داسې اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدرۍ سوی دا دونو عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره سنعته هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کندهاري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه ځلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو د راتګ په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشر و، یا به مشر ورور و، د کور مشر. هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی، ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دی، ښه خنده، زه سخت احترام ورته لرم، زما اشنای دی، رباني ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی، یا به ول استاد ریم بخش می راوستلی. مګر تاسو ورځ نه درغه چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی، ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلکو خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي، څنګه بولی؟ زما په نظر خو الته بل لاجان خدای وو شناسو، محمد بناس خدای جو، شاه محمد بناس او ابل بناس سبب دی په بیتن به راوستي. چازل او ګرته به ولې، یا بدله به ولې، او محمد به ولې، یا شاهزاده به ولې، پکتیا ته به ولې، کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته، دا تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په یو ځای کې ژوند کوي، اورې باید یا شاو عبادت سي، اورې باید وروزل سي، اورې باید ګل وکړي. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نه و، دا چې دوی زما علاقه منجې، دا زه شکر ګزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویقی چا کمک ندی کری. زه چه راپورت سم، زه چه خانده سم، پا کابل کسا وایم. در کندهار خلق هنر موسیقی رو دیر خوش ده، اما تشویق اولای چوک نیسی، ساتل های نیسی، که ساتل های سوی ولی شازاده ولی مرسو، ولی مرکی، ولی محمد ولی مرسو، ولی مرکی، سمندر پیک ولی مرسو، ویدلاجان ولی مرسو،
چا مړ کړل کندارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نکړم مړ دس په جیک سب نو نه خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانا و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې سروش په حالت ته کوما کې وم ام دا کندارانا و بل څوک نه کېږي ودی ورور پاکستان خلک نه کېږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي رادیوګانو کې د موسیقي پر خپرولو او اوریدلو بندیز لګېدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولا دوانی موسیقی راتلون که رشتین سب پا خواهم چندان شایندن ندر رادن زمان در غط غط استادان غط استادان مالی دلی جنون به نهت هم در شرم دی مالی دلی دی پکره که پا دا پاکستان کی پا دا کابل کی پا دا اوکندار کی پا دا ایراد کی پا خواه دو نرمان سر چچش کلی دی چوز بیوی اوس شرایط در رقم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې یو اقلیت دی اکثریت نه دی
یعنې تاسو وایاست چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دی نس کولای بعضې خلک بله لار نه لري بیچارګان منظور مې دا دی چې اوس پیښه ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتاسوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی است نو چې کډوال سوی است شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
شا تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ ستاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ورته انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي د دې ځای نه وي را سره زما ذہن کے خپل وطن ترسیمی گیا خپل وطن پہ آڑا باندھے فکر قوم اور وطن پہ آڑا باندھے شاعری قوم دینا انکار نہ شم کو جی تاثیر بھی نہیں بھی کرے خام خواہ تاثیر لڑی
تھا سی وہ خبر کچھ تھا سو روحن پخل ہی بات کی آس او جسمن مسافر یاس خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیرش میں د کور کرایا زرد و بو او زرد و اور کرایا دی تک را تک هم دی زرگون خرسی زرگون هم را باندی پور کرایا خنده به خبری په خلورا سکل رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایا د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده
ډېر مشکله پوښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم یې هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مینې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هېڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چرما پ شاعر پ ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زدا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زو کجے پتی مفہوم نہ پے گما جے چ لکما آیا ما سم نکل دیو کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا تا تاثیر بھی کڑی والے چے ز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہو مد ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو نو دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به می شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته به خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تروسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه در به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي یا خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم پخه کورونه برق سلوي ساته ورته خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده ہم اگر خورین کل کے دا نو ہلا دا چ وطن آرام سی او برد خپل زای بند میش شو او خپل کلتور او فرهنگ سره بیا وصل شو
استاس تر څنګه استاس په کورنۍ کې نور څو کم پښتو وای او یا شاعری کوي
بد بختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هری گما او د دې بدبختی څخه ډیر زوری گما چیز دا ماجرت کے لمان اخپل جبا تقریبا لاڑا دا دما مشر تو پختو پی گی زامن میں ٹوٹ پی گی خوب بچر تو میں ہم پختو ویلے سی ہمیں خبر ہے تکلم پہ کوڑے شاو کشرائے چدا کا صرف فارسی باندھے پیے گی پختو نہ پیے گی اغبڑوں کا چدا کا خوب ہی پختو نہ دس جاؤ دما نور فامل چدا کا پختو باندھے نہ پیے گی البتہ یہ اوزنا دما پتھر بزرگنو کسان ماجرین لدے بحران سرا مخامخ یو او داغا بدبختی دیمونگ دی غاڑے ہار دا اوس نو نا پیے کچھ ترتو بوئی دا آیا دیمونگ رتلوں کی بچوی دا ہم نا دا معلوم دیتا سے سوال پا جواب کے دا بلا برخا کے باید ہوئے ماشی دیمونگ پکور کے بد سوک شاعری نکوی سوائے لمانا
تاس شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې. تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا پو احساساتو باندے تاثیر ہو کی یا دے کم مذہبی آرخور کی دا شاید تا موتر اسا پورے نہ دلے دلے ہندو سکھ مسلمان سبھی ٹو بس مگر واقعات و موضوعات دی لکا مینا شوالا لکا دے وطن سر مینا دا نور مینی دی دا غصی دا خو پا پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نی گورا ما چے مسلمان کافر یعنی توہین نور تا حتمی و ضروری دا پا اکثر شاعرانو کے دا اکثر شیرون مالوستری دی یا الوالا ما
انجان سے دیر منن تر دیر مخ چی خدای پامانی واخلو غالم چی یو غزل در سخوا ورو
تندائی باورین کرو یو او بل بخندو نورمون دمین جوان پا محبت با تیرو نورمون تا مراور زمراور یو منگا طول مراور یارانو بسته دا دستور بو ما تاو نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا او را چاو پودا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ
ترنو اوریدن کو دا آزادی روی مجلی دا پای پشیبو کی دا مشہور شاعری حسین گل تنہا یو شعر در اورو پدی شعر سرا دا دیوانی دا مجلی ورستی پانا ہم اوڑی تر بیا خ وقت ولری
دخل تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخل وجود مفہوم ہم چرے ان شلو مونگ تدخل اظہار نر جانا نکل رازی مونگ دا وقت و زمانی سیاری گولے نشو مونگ دخل قسمت پہ ہر فیصلے کی نیو مونگ دخل الفت پہ خلی زمانہ کی نیو مونگ دخل امین سر تا مدام پہ خکی سسو مونگ دخل آواز پہ ہر زور اور مرائی دغه موشه چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسي تل لیکلي مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلطوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دي کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو ځی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې اوخاندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې وپیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندۍ کړو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو چرته خو یو فیصله خپله وکړو راځي چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپه راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپلې مانې وپیژنو ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو راځي چې وخت ته نن د خپلې هستۍ زور وښایو راځي چې زور رواج ته اور واچوو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای
میزیدا ساقی کورتا